السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ایران په افغانستان کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ پایل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی وایي چې پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه او په ایران کې د رالویدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي د خبرونو تفصیل د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي خامنئی دغه څرګندونې نن په تهران کې وی غونډې ته وروسته لغوه کړې چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو څو توغندې وویشتل خامنئی وایي
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد این مسئله دیگری است
دوی وی اوس د تیرش په دوی په سپیړ او حلسول دا بیل مسله ده د پوځي اقدام په دې ډول د حقي قضيه لپاره کافي نه دی مهمه ده چې په سیمه کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي
فساد برانگیز امریکا در این منطقه منتهی بشه
دا په داسال کې چې د ایران د فارس خبری اژانس د راپور لمخې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی ویلي چې واشنگتن شاید د سلیمانی مټ پرې کړی وي خو وایي په غبرګون کې به له سیمې څخه د امریکا پښه پرېسي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید سوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی وښتی د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول سوي دي په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لشت لږه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا سوي او وایي چې په دې حمله کې هلیکوپټرې ډرون الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ سوي دي د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته پکې زیان نه دی وښتی د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه اورزلا وانډرلاین نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل
The current crisis deeply affects not only the region but all of
دا وی اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه جوړ اغیز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي ل وسلوت خکار خپل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لار پرانستل سي دا غوښتنه ورسته لاغه سوي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایران په عراق کې دوی پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې ډیرول څه باندې لاس بالستیک توغندې وشتلې دي د اروپایي کمیسیون مشر د خبرو پر بیا د خبرو په بیا پیلېدو سره په ټینګار وویل چې د منځني ختیځ وضعیت د داعش پر وړاندې وروستۍ لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي تر دې ورځ د مخه د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویل و چې د ایران د هر ډول غچ اخیستونکو اقدام په وړاندې به مناسب ځواب ورکړل سي د ایران د نننیو راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وضعیت په دقت سره څاري او د متقبل غبرګون لپاره د خپل امنیتي ټیم سره سلا مشوره کوي اخوا د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري د دې ادارې په بیان کې زیاته شوی چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتې دود په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی څلور افغانان په هغه 1300 وژل سوي کسانو کې شامل دي چې البته د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولوده د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پرستایکو ویلي چې په دې البته کې دو اتیا ایرانیان درش پته کاناډایان یو لس اوکراینیان چې نه تنه عمله و لاس د سویډن وګړي څلور افغانان درې جرمنان او درې برتانویان شامل دي دغه بوئنګ 1200 ډول مسافرونکو البته د اوکراین نړیوال هوایي کرښه اړوند و چې نن سهار وخت په تهران کې امام خمینی نړیوال هوایی ډګر څخه د کیف پر لور والوته خو د ایران د ترانسپورت وزارت د ویان قاسم بینیاز خبره یو انجنیور واخیسته وروسته ولوېده بینیاز ایرنا خبري اژانس ویلي چې پیلوټ کنټرول لاس ورکړه والوته که پر ځکه را ولوېده د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لوېدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پېښه کې وژل شوي. دا هلیکوپټر د فراه له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د ښاغلي امان په خبره د دې الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه وه. نوموړي ویلي چې دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات کوي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پارلمان ته څیرمه د تلاشۍ پر یوې پوستې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر آدم عبداللهی ویلی چې په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب د دې بریت مسؤلیت اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د الشباب ډلې د دسمبر د 28 نیټې د بریت مسؤلیت منلی و چې یو اتیا تنه پکې وژل شوي ول. د خبرونو پای
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. په سیمې کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار دی چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر دې لا هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاورې قرباني نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمیرل شي. د تخار اوسیدونکي له خپل سره وسلولو په تنګ دي.
زیاتره دغه غیر مسول وسلوال چې په خپل پسار زیاتره کارونه کې په خپل پسار مثلا غلاوی کوي لارې نیسي خلک وجني شخصي بندیخانه لري.
د پکتیا موټر چلوونکي وای پر لوی لارو ځینې پولیس ورڅخه پیوه او بلنامه پیسې اخلي.
د زری پیدنه او خلی 1500 دنه او خلی پسوایدم سوالیدم جنگ هرڅه کوي رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری دنه او خلی زر زیتای د سره کې.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران او د امریکا ترمنځ د وروستۍ لانجې د زیاتېدو په اړه راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. میر احمد صاحبای د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي. بلخوا یو پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ لانجه به د افغانستان پر سولې اغیز ونه کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سوله زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سوله وساتي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو هیله او تمه دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین المللي ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري تر څو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
اغلی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرونسې شمه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته د هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام راکټي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې ایران له طالبانو سره کلری. د نوموړي په خبره طالبان د افغانستان له ټولو ګاونډیو هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې افغان سوله ورپورې تړلې وي. ښاغلی راکټي زیاته کړه د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه به پر افغان سوله او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو اغیز ونه لري.
دا د امریکای او د ایران خپل موضوع ده. کاغه جنگ سره کوي، کاغه اختلافات نظری سره لري، هغه د خپل موضوع ده. د طالبانو او د امریکایانو په مابین کې کوم مذاکرات دي هغه بیل دي، هغه پر دې جنجال یا پر دې خفګان یا پر دې جنگ باندې تاثیر نشي کولای، ځکه طالبان مستقل خپل یو قدرت ده، امریکایان په خپل دي. کدی جوړ او روغ سره کوي پر دغه جنگ، په دغه جنگ په سبب باندې د دې پر روغ او جوړ باندې تاثیر نشي کولای.
خود افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگټن څنګ مشر یاسر احمد زایبیا وای چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. خو ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنکړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري.
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به ستر خان جوړ سی وکنه دا پاتې کیږي نړیوالو زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته چې دوی په رښتینی وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع دغه موضوع نه لري پاتې شي نو دوی کولای شي. اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي په تاسف سره چې هر واړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو ستر خان جوړ سی.
دا سرګندونه ورسته له هغه کیږي چې امریکا د تیرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس څنګ مشر قاسم سلیمانی په نخه او واژه د مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوې کړکې چې رامنځته کړ. د افغان ولسمشر دوهم رستیال تر دې ورسته هله سرګنده کړې و چې د دوغو هوادونو ترمنځ رامنځته سوې کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. خو لیدل کیږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای دي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو خطر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غني د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته ویلي چې د دې وخت راغلی هم د امریکا او ایران د کړکېچ د کمېدو هڅې وسی. په کابل کې مې د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقام محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وروستي تحولات افغانستان څومره متاثره کولای سي.
د امریکا او ایران لانجه یو پخواني لانجه ده چې څلور لسیزې اوړي. په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان وروژه نو دا لانجه نور هم په خاص وله اوږده سوله. دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دا دي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي، نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسي یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثر کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په افغانستان
تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړې چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد نه به د نورو هیوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنا یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بيسي او په دې امنیت د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دوله سيزو پاللې ده او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامی ځواک پیسې ورکوي. بل لور ک تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته یو ګوندیتوب پاللې دي، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت احتیاط کوي ترڅو بې طرفي وپالي. بل مسله چې ډیره مهمه ده، غواړم چې د افغانستان حکومت د اعلامیه په شمول باندې ډیر مناسب دریض نیولې دي او دغه دریض که دوام وکړي زه ډیر امیدوارم شي د افغانستان په دې لانجه کې ډیر مخوجي شي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د زینو برحاله او دینو پخوانیو چارواکو بیلابیلو اکسل ملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولې. په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصری کیږي زینو خواخوږي شولې د زینو د بی طرفانه دریض د شولو هڅه کړې ده. معقول دریض څه دی؟ قسم تاسو مخکې اشاره درلوده.
معقول دریض دا چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي بخورد ونه کړي، هغه نه د امریکا او خواته دومره کاجوسی چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولورته دومره کاجوسی چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي. زه فکر کوم سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. ښه خبره دا ده چې معقوله لار به طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسلۍ دریز هم وستایل سي او هم د غم لاټر وسی. تاسو وګورئ پاکستان پڅنګ یو دریز باندې مختزي او غواړي لږې فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستاني یو پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به یو ځل بیا پیلوي. زه باور لرم چې پاکستان بل دې فرصت څخه ډیر ګټه پورته کوي، خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غواړي د چې به طرفي اختیار کړي چې سلیکوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو. افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څیړنه دا څرګندوي چې شاوخوا د شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمارل سي. امید ظهیرمل راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه یو پریکړه په نږدې شل ولایتونو کې د یو شمیر محلونو درایو بیا شمیرنه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وایي دوی بعد راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتونکو دا بهیر پیل کړي. ښاغلی اعتمادي که څه هم په دې شل ولایتونو کې د شمیرل کیدونکو محلونو او همدا ډول د ولایتونو د مشخصېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د رایو د بیا شمیرنې لپاره د دوی د کارکوونکو ټیم ګمارل شوی او ژر به ولایتونو ته سفر وکړي. دی وایي بیا شمیرنه به راتلونکې اونۍ د شنبې یا هم یک شنبې په ورځ پیل شي، ځکه لومړی باید زموږ ټیمونه ولایتونو ته ولاړ شي، امکانات ورکړل شي او له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون، څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو ټیمونو د استازو په شتون کې دا بهیر پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول د کونو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو په دې بهیر کې ورسره په پوره همغږي مرسته وکړي او هغه معلوماتو ته بشپړ لاسرسي ورکړي چې درایو د بیا شمیرنې په بهیر کې ورته اړتیا پیدا کیږي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې دا پروسه په شفاف ډول پیل شي، اړتیا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ټاکنیز کمیسیونونه لا هم په یو شمیر موضوعاتو اختلاف لري چې د دوام په صورت کې د رایو بیا شمیرنه په شفاف ډول نشي کیدای.
د یوزا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په ډیره باندې به عزت زره دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن سولایتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیاشمیرنه کې رامنځته کېږي دا رقم ټول ته منلو وړ وي او په اعتبار یې خوندي وي، او د دې سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې په نږدې شل ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه خبر ورکوي چې د ټاکنو قانون له مخې یوازې درې ورځې وروسته په ولایتونو کې د دوی د کار لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسیږي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پروسې د اوږدېدو احتمال هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو تر راتلونکې اونۍ به دوی خپلې چارې بشپړې کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي کله چې په ځینو ولایتونو کې رای بیا شمیرل کیږي نو د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنو کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
بیا شمیرونه تحقیق هم کړی و، ځکه چې اکثر شکایتونو دا ښودله چې توپیر د ریزلټ سیټونو یا د پایلو د فورمو او د معلوماتو ماینځ باندې هغه راجې شوی د شکایت کمیسیون ته. اوله تدابیر چې باید نیول سوی وي، چمتووالی چې باید موجود وي، د تخنیکي اړخ نه هغه نه دی. تاسو وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخاباتو او د شکایت کمیسیون تر منځ یو زرګري جنګ روان ده. د یوزر په سر بنټیکي معلوماتو د لاسرسي په خاطر په عین حال کې هغه لست کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو، دا چې دغه بیا شمیرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمیرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیګر یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې بتله سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل وسیلې ته، او په کابل کې بیا دغه سروه سره نښېدل تر څو د پایلو د شمیرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیله شي.
اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندیز څه دی د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمیرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دی دا باید حل کړي. د یوزر خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په ډېره باندې به عزت زره دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن سولایتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم دغه شمیرنه چې ترسره کېږي، یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیاشمیرنه کې رامنځته کېږي دا رقم ټول ته منلو وړ وي او په اعتبار یې خوندي وي، او د دې سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئنه شي. نو په اوس حالت کې زموږ دغه وړاندیز او درېیم وړاندیز هم دا ده چې د شکایتو کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چېرته په ولایتونو کې دې کار پنځلس ورځو کې نه بشپړ کېږي. اضافه له خوانه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پلیکیشنو کې رامنځته نه کړي د دې فیصلو په اړه.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځای سو او بیرته راستنو سو کډوالو لپاره د مځکو د ویش لړۍ پیل کړله. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کورنۍ بې ځای شوی او په جګړو کې د وژل شوی او امنیتي ځواکونو وارثینو او له گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شوی کورنۍ تزمکی ویشي. د دې وزارت سرپرست سید حسین عالمی بلخی وای اوس مهال د کابل په شکرداری ولسوالۍ کې 3200 جریب ځمکه په 1500 کورنۍ ویشو د لړۍ به دوام پیدا کړي. دوی نن نوملیکنه پیل شو. په شمیر کې محدودیت نشته. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ټولو تقاضا کوونکو ته ځمکه ویشل کیږي. خو نشو ویلای له نوملیکنې او بایومټریک وروسته به په ډاګه شي چې څومره کسان مستحق دي. دا وزارت وایي په ولایتونو کې به هم کورنیو ته چې د افغان ولسمشر د فرمان پر بنسټ مستحق بلل کیږي د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. خاغلی بلخی په ټینګار سره وایي چې دغه پروسه د لا شفافیت په هدف د څلورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو له لورې څارل کیږي. د نوموړي په خبره هغه خارګوټي چې مخکې د بیرته راستنو شویو کورنیو بې ځای شویو لپاره جوړ شوي وو د ولسمشر په فرمان او د دغه خارګوټو د جوړولو په کارونو کې د ستونزو له امله بریالي نه وو. خو دی وایي اوس چې کوم تدابیر ورته نیول شوي د فساد مخه نیول کیږي او دغه لړۍ به په ښه شکل عملي شي. په همدې حال کې له ایرانه راستنه شوي منیژه چې د کابل اصلي اوسیدونکو ته د کور لپاره د ځمکو د ویش په دې پروګرام خوشحاله ده.
ډیره زیاته خوشحاله یم. څه ووایم، خو کورې ودان چې موږ یې له بې کورۍ خلاص کړو. الله دې وکړي چې اوس ژر د کور خاوندان شو.
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال عبدالرازق وایي په یاد هیواد کې د کډوالۍ سختې شپې او ورځې تیرې کړې دي.
پاکستان
دوی ډېری سختې ورځې مو ولیدلې. که څه هم زه سپینګیری شوی یم خو اوس یو زوی لرم چې بیکار دی. الله مهربانه دی، انشاء الله خپل کور به آباد کړو. اوسمهال په کابل کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي او بیرته راستنه شوي کډوال ژوند کوي او د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د موندنو له مخې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو له امله د کورنیو بې ځای شویو شمیر آن 95000 کسانو ته رسیږي. ډېرې دغه راستنه شوي او د جنگ جګړو له امله بې ځای شوي کورنۍ په کرایي کورونو او خیمو کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د ځمکو د ویش لړۍ به پکې پیل شي.
د تخار اوسیدونکو شکایت لري چې خپل سر وسلول ژوند تریخ کړی دی. اجمل آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سروي په تنګ راغلي دي او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو وسلوالو غلاو د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤولو وسلوال چې د خپل په سر زیاتره کارونه کوي، خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤولو وسلوال څخه ډیر په تنګ راغلی. په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه په تنګ راغلي دي. تل د طالبانو سره یو شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنگ سالارانو پاتې شونی دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
لکه نه چې دا غیر مسؤوله وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ښودلی، بلکې د دولت د مخالفې ډلې صف لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سرو وسلوالو د خپل سروي په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکي خلیل الله په دې اړه وویل
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده. شخصي خلک مسله د زورواکي نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي. نو دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه شخصي وسلوال ورک کړي چې موږ سخت په تنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمیز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی ولی وین محمد جواد هجری په دی اړه آزادۍ رادیو ته وویل
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تهدیدات مخالفین هم وجود داره و
یک یو شمیر ولسوالی که دی وسلوالو طالبانو دی موجودیت تر څنګ یو سلسله امنیتی ستونزې موجود دی او غیر مسؤول وسلوال له همدې وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې د خلکو په زورولو لاس پوري کوي. او دی ولایت رهبرۍ دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډیر ژر د دغه ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په پکتیا کې ځینې کسان شکایت لري چې د لویو لارو په اوږدو کې پولیس له بارونکو موټرو په یوه ابل نامه پیسې اخلي. احسان آریان له پکتیا راپور وړاندې کوي.
په پکتیا کې د بارونکو موټرو چلوونکي د لویو لارو په اوږدو کې د یو شمېر پوستو ملي او سیمه ییز پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي او وایي که یې د پیسو ورکولو خبره ونه مني له دوی سره ناوړه چلند کیږي او له همدې امله اړ دي چې پیسې ورکړې. دوه تنه د موټر چلوونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل
ستکرام نه چوب تر مرزاکی پور ترې څلور پستی دی پیوی کړو باقی دی اغه نو به اس پزه بل کوي چې پیسې ورنه کې ولې دی مار ده خطرانه
تاسو دری پیدا نو خلی 1500 نو خلی سوای دم سوال دم جنگ هرڅه کوي رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری دنو خلی زر زیتای د سره کې د دې پکتیاي پکتیکا په منځ کې دلی
دا یوازې موټر چلون کې نه دی چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په ناغړۍ تورنوي د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې ویچې دندې پټان او د چمکنیو د بابو خېلو د عالمګي د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرتې پوستې ترې پزوره باج اخلي
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل ټوک باندې مصرف سوا کوي هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیه قومندان په میز کې خودل نوموړي وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلې او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په یوازې مې نوي کسان تعین کړل اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لارې کې درې او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یادستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د ایران رهبر دا پر متحده ایالاتونو یو گزار بللی او ویلي دی چې دغه هیواد به له منځني ختیځ څخه وځي نوریاس نوري پر دې اړه تفصیل وړاندې کوي
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه او امریکا باید له سیمې ووځي
علي سیلی دیشب به اینها زده شد این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
خامنه‌ای دغه څرګندونې نن په تهران کې یوې غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې ایران د سپه پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوه اډو څو توغندې وویشتل. د امریکا دفاع وزارت انتایید کړ چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید شوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. له دغه برید لږ ځنډ وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه ټویټ کې وویل هر څه سم دی او دا مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول شوي. په خبر کې د شواهدو له خودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه 80 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکپټرې، ډران، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ د کمیدو د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشرې په منځني ختیځ کې د اوربان او د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا فون در لان په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمې ژور اغیز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول شي چې ډیالوګ ته لاره پرانستل شي. چین چې د ایران نږدې متحد دی نن له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ نن په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد به د دې کړکېچ په کمولو کې مسؤولانه رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی چې په منځني ختیځ کې وضعیت له دې هم خراب شي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لرونکی دی د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی.
لدی سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه و او امریکا د په وینا باید لسمی اوځي. خامنه‌ای د ترګندونی نن په تهران کې وی خبري غونډې تورسته لاغه وکړي چې ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی ته وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو اربیل او عین الاسد باندې څو توغندې وشتې. د امریکا دفاع وزارت وای په دې پیښه کې امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ورستي کړکیچ پترس کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا وان دیر لاین نن په برکسل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې اوسنۍ کړکیچ یوازې پر سیمه ژور اغیز نه کوي بلکې پر موږ ټولو اغیز کولای شي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. څلور افغانان په هغو یو سلو شپږه اویا وژل سوي کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمینې تهران کې نن ولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپتر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لویدلې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فوات امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل سوي دي.
اوس هم له ناجیې سپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی افغان اتل سویل احمد مغلزی نن هیواد ته راستون شو. نوموړی د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. سویل احمد افغان پروفیشنل سکوهونکی دی چې تر اوسه یې 14 بریاوې خپلې کړې دي. سویل احمد مغلزی 1.5 کلن دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنې لوبه مخته وړي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری وویل هڅه کوي مغلزی لاسته راوړنې وسی او په همدې هدف نوموړی کابل ته دعوت شوی. د افغانستان د وشو فدراسیون له لورې په پیل شویو سیالیو کې غور لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د څلورو ولایتونو دایکندي، بامیان، لوګر، کابل او غور ترمنځ پیل شوي وې چې نن پای ته ورسېدې. نوموړي وویل چې د غور لوبډلې څلور د سرو زرو مډالونه خپل کړل. د وشو د یادو سیالیو هدف د لوبغاړو ارزول ښودل شوي دي. او د ویسټ انډیز او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ویسټ انډیز په کوربتوب د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ څخه پرون سه شنبه لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې ویسټ انډیز په 5 وکټو ایرلند ته ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې لومړۍ ایرلند توپ وهنه وکړه او ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ویسټ انډیز ته د 101 منډو هدف وټاکه. خو ویسټ انډیز د ایرلند له ورکړ شوي هدف څخه په 3.2 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ.
دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې په یو راپور په سیوریدل سي په کندهار کې د سوې شکل ماشومانو زیژون زیات سوي دی. د دې ولایت روغتي چرواکي وایي چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې ورسره د سوې شکل ماشومانو د زیژون 45 پیښې یوازې د میرویس په حوزوي روغتون کې ثبت سوي دي. د دې ستونزې علت بیلابیل ګڼل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رالېږلي راپور کې اوریدلی سي.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزبي روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 5 تر 6 پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزبي روغتون یو مسؤول ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیژون 45 پیښې سبسوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس صاحب زوی رښتون د زیژون په څانګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-16 شپخانې ته چې د مندې چې ولادت کوي د زموږ سره راجستر دي. دا مختلف سوی شکلونه ستا چې هم شونده چاکی چې مشکلی پټو ته وایو کوم سر سرونه یې غټوی حجر سپلو ته وایو میننګو سیلو ته وایو سر نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کې دلته په شپخانه کې نو تقریبا دغه اتنیو کال د شروع څخه د اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی د سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې د لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو موږ د 15 کال تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا 15 کال چلته وم ما دا سالات نه ولیدلی دوانه مریضان مې نه ولیدلی. اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه کیمیاوي مواد دغه انفجاري مواد د دې حالت تاثیر پی ډېر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال ور د خالر ور د معمال د هغو تاثیر هم پشکي کوي. ډېر امکان نشته چې د هغو تاثیر پشکي کوي خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی د دغه امنیو تاثیر دی دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراراګانې د درملنې لپاره میرویس صاحب زوی روغتون ته راوستلي ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږیدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراراګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستې مې چې واده شفاخانې ته دی د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتل زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی نو دا کوچنیان په دغسې مرضوی اخته دي.
که څه هم د جګړې شکیلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بې اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو یعنی کې دیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقوقو هغه حقوق تر پښو لاندې کی. پس دغه لته بیا غزمغه خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځيږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایي، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغه هلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که مونږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مری اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، مونږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت یې په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېر وړوکې مجازات دی، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني،
هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کی ځکه چې وزی قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیزنی بجز هغه څوک پیزنی چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسی دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او موږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې موږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام موږ ته خپل دستورات پریښي دي، موږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که موږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټیغه کوي، زه دغه دقیقو دغه ثانیه او د حتی دغه ساعت دغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي، نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي. او امید دا دی چې ټول موږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زموږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زموږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې موږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا به د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نیټه یې نه معلومیږي، خو داسې مرس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وی په لرغونې زمانه کې.
او خلک رستوران ته د تللو په هکله څه وایي؟
ولا چې زما خو دا پیزا ښه نه راځي، بیا مې دا زوم زما دپاره بس یې مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي. دا د هوټل ډوډۍ خوښوي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په هکله اورو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنیو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل، کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستوران کلمه چې د فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستوران هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستوران او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نېټه یې نه معلومیږي، خو داسې مرسته ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وایو په لرغوني زمانه کې په 1318 میلادي کلونو کې د روم امپراتورۍ د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلکې یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریزو چارو دپاره دې دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و نظامي و اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانیستی چې 1906 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانیستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانیستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حقله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، دا سیرلي او پسونه چې راځي دغال ته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه وارېده اوسې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیته چې دلته را رسېږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زه تنهایی ما، ما سره هیڅ څوک نشه، زامن مې خارج کړي دي او دا لور مې چې کله ځي دستوران مال د خدای درې زامن دی وایي لور ده، د هغې میړه ګاډۍ راوړي او سره لاړه شم. زوای
په رستوران کې دې څه بیا ډېر خوښېږي؟
هر څه پکې زوای شته دی، د پیسو خبره ده چې چا سره پیسې ښه خواړه کړم، خدای مې دې دا زما بعد لري زما وسره.
مثلا ته خپله بیا څه فرمایش ورکوې چې درته راوړي؟
ولله چې زما خدای پیزا خنه راځي، بیا مې دا زما د پاره بس یې مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
هغه دیګه چې ته په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري، دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ ډېره ښه، زما خپله د رستوران نه خوښېږي، دیګم په خپله کومه دغه اوس چې راتلم غوښه ما باندې کړله، ډېر فرق لري زوی، زما د خپل کور ډوډۍ خوښېږي، خو دا د هغې ماشومه دا د هوټل ډوډۍ خوښي.
نو خو بیا ولې ته رستوران ته اوسره راځي؟
زه خو راځم خو چې ساعتم تیر شي لور مې راغواړي.
یعنی رستوران ښه دی، سړي ساعت تیریږي
او کنه لاړ شي ژوند د خلکو وګوري دغسې ساعت یې ورسره تیر شي.
تاسو سره چې نارینه نه یې خپله یوازې رستوران
نه؟ زه ولې نه زوایه، زه ځمه، څوک څوک نه خوري زوایه، ماسکا ولم زوایه تلیمه، والګاګرات کې بهم ژوند تیر کړی دی، په ډېر ځایونو ګرځېدلې یم.
ماسکاو کې هم رستوران ته تللی؟
هر څه شته دی، د هغه تکاپۍ دي.
کاپۍ ته تللی؟
او هلته کاپۍ دي، هلته سوپ دی او غټې وریجې دي، د مسکو سوپ ډېر ښایسته دی.
هغه کسان چې د ځینو ستونزو له وجې له یوه ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زموږ همکاري په دې حقله هم مرکه کړې، ورته غوښی.
شخصا تاسو لپاره رستورانت راتګ او اسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثر وقت موږ رازو و رستوران ته مجبوریت نه رازو
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدگی نه کیږي په دی خاطر سی هغه میلمه سی لمو سره وی دغه قدر و عزت پکار ده نو مجبور یو اتی رستوران ته
په خاطر څنګه و آیا خلک د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او اوسیت ل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري
واقعتو بخوا خو د سی ووسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و په کورو کې غربت زیات و دغه شی نه ملاویدل وس سی په خار کې څوک ځوان کې طریقې نه سی کور پخې کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وی
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي لکه مثال مو ویل کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي سي همدغه سي وي
تازه
غوښه نه وي نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات ده هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي یخ وهلې غوښه په خاص د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزهناک و یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و کروندې زیاتې وي غوښه به ډېره خوږه وه اوس هغه مزه رښتیا ده سي مثال چرګان وینم هغه شی نه دي ماشیني دي او پارمي دي
ډېره مننه خیر اوسې
له تاسو نه هم مننه
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو
زما نوم نیک محمد دی
کوم ځای راغلی
زه ننګرهار ولایت نه
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې له دې پاس فرمایش ورکوي څنګه
نه ډوډۍ نه ده خوړلې د دې نه وروسته به موږ خبره ورته کړې ده ډوډۍ راوړي ان شاء الله
څه شی مور غوښتي
دوه خوراک تیکا کباب
ډیر ښه اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکم اول خپل نوم راته وایه
زما نوم عبدالوهاب
تاسو کوم ځای راغلی
مو خو د کونال نه راغلم چې دا چا وسو کی د رستوران خوراک خو خمه پته چې چا واله ما غدر ته راوړي خیر راوړي چې دا جواز کیږي دا ټول نه خبره ده چې وي
هر وخت د رستوران ته راځي ک یواز نن راغلی
نه نه کړ چې کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موخه ته خدای موټر به کې نږدې و درې خوراک کې خدای پمده خاطرم دلته راځو
بیرته راځو دی بل ورور ته تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښيږي
رستوران کې اکثره زه خو یخني خوراو مې خوښيږي وړه غوښه مې خوښيږي چې اوس کابل ته راغلی د درې څلور شپې مو شلي شپې ل خپل خپلوانو ځای لزو اکثره چې خپل کارونه لټو بازار ته راوځو به رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو منځل ته کوو شپې ل بیا د خپل خپلوانو ځای ته ځو
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي
رستوران کې نظافت مراعاتي چې دا غي خوراک سپای دا غي هغه ماحول سپای کې نستو پاسې دو زینې سپای لوخي سپای دا غي اول خبره ده
لته تاسو دوه ورځې ډېر زیات مننه خایشته درته غواړم
تاسو څه خو مننه
زمانوم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو جون پښیبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نسمړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي
په دې لارو کې په سالنګو کې ستلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاخوري څوک کباب خوري څوک مستی خوري څوک شیدې خوري څوک مثلا چای خوري ډېر ښایسته خوراکونه وو ډېر ښه هوټلونه وو که جلال آباد ته ځم همداسې که کندهار ته ځم همداسې که لوګر ته ځم الحمدلله ډېر ښې دي لارې
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره.
کارمند دولت يم کارمندان د دولت دوله صبح جون تیوی باجینه وقفه دی ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو به هلته سره ټولی که څوک مشکل ولې خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکه کی دغه نه یو مشوره وکړي یا یو بل دوست ولې کینی وی یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته 2 دقیقې کینی دی په استلاد خلکو بندر سره کوي بس ډوډۍ مودې سره خوري چای خوري بیا سره خپل کار شي کڅه هم ټلیفونونو د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکینی د زړه خبرې یو بل سره ویني دی او د بل د اوله خبرېږي
درنو دوستانو په دې هله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سوو تربیا هي چاري